په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو د روسیې د ملکی هوایي چلن ادارې نن وویل دوی سره یو راجستر شوي الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بېدرکه شوه. د ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی دی. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1908 کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. په عین حال کې په بدخشان کې طالب چارواکو ویلي چې یوه الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالۍ د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری رسنیو ته په استولي پیغام کې دا الوتکه هندي بللې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري آژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. دې مرکز نن یکشنبه په یوه خبر پڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په خبر پڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پڼه کې د غراز ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 168 مورد ثبت کړی دي. تر اوسه د طالبانو چارواکو د دغه خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بیرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېر اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړې، تعلق چارواکو هم په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. د بریتانیا د سوداګرۍ وزارت د راپور له مخې د هیواد په 2023 میلادي کال کې له افغانستان سره د 100 میلیون ډالرو سوداګري ډاکړه ورکړه کړې ده. د وزارت د راپور پر اساس چې پرون بریتانوي رسنیو خپور کړی دا د وړم کال په پرتله په 44% ښیي. تېر کال افغانستان ته د بریتانیا صادرات نږدې 112 میلیون ډالرو ته ورسېدل چې تر 2023 میلادي کال 40,300,000 ډالر لږ دي. تیر کال بریتانیا له افغانستان د نږدې 8 میلیون ډالرو په ارزښت واردات لرل چې د وړم کال پر تله په سلو کې شپږ انکم و. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ ریاست له مراجعینو وغوښتل چې د پاسپورټ لپاره د کاغذي اریزو لپاره د ریاست ته ورنشي. د ریاست په وروستیو ورځو کې خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورټ متقاضیان دې لیکلې اریزې د پاسپورټ دفتر ته وروړي. د ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼې ګڼې له کبله د پاسپورټ د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایت او د مراجعینو لپاره د اسانتیا او د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. د ریاست اینه هلکه وایي یوازې عاجلو ناروغانو او سختو اړو کسانو ته پاسپورټ ورکوي. د 2021 کال په اګست کې طالبانو له وخت رسیدو وروسته د پاسپورټ د متقاضیانو شمیر په بي ساري ډول زیات شوی او ډېر خلک هڅه کوي چې نور هیوادونو ته ووځي. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې 2 کلونو کې په زلونو د پاسپورټ توزیع بهیر ځنډولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران لملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې 2 امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانې ویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندوی او ګڼو نورو راکټونو وشته. د قومندانې همداراز ویل په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. شاوخوا 2,500 امریکایي پوځیان د عراق په 2 سیمو کې مشدی. ازادي رادیو اوري اوړندې په خبرونه کې په پاکستان او ایران کې د هغوی اعتراضي غونډو او لارونو له حاله به مو خبر کړو چې لارون کوونکو د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ تر څنګ د هغو بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم کوي چې دوی پر هزارګانو بریدونه بولي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر واخلو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو 100 افغانانو وي نشي کولی خپل ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي د تورخم او یو شمېر نور ترانزیتي لارو د تړل کېدو له امله ورته میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی.
د 4-5 میلیونو افغانۍ نه ډېر تاوان راوښتی دی. مالټې مو د تورخم په لارو ټول سره شوي دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان رسیدلی.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرګ کړل او مرګ یې مکو څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل.
د نورستان د دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمو کې د بیا رغونې یو شمیر پروژې بشپړې شوې دي.
په دې سره خو یو زرګونو خلکو ته د کار زمینه مساعده شوه او بلې خوا ته سړکونو هغې څه ترمیم وشو.
په نړیوالو مسایلو کې به د اسرایل د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په باب واوري چې وایي په غزه کې د سخت دریځې حماس ډلې له بشپړ ځپلو وروسته به د دې سیمې د امنیتي چارو مسؤلیت د اسرایل په غاړه وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په پاکستان او ایران کې د یو شمیر اعتراضیا غونډو او لارون کوونکو ګډونوالو په افغانستان کې خزو د حقونو ننګ وکړه او دغه راز د هغو د بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې دوی پر هزارګانو نسل وژنه بللې ده. مترزین او لارون کوونکو چې اکثریت یې خزې دي طالبان په جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید هم تورن کړي او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی اوسنۍ حکومت په رسمیت ونه پیژني. که څه هم د طالبانو حکومت چې له پیلې نږدې دو نیم کاله وزي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د امید زهیر مل پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د مقتدر خوځ غورزنګ غړي دي چې نن یې په یو لاریون کې د طالبانو اوسنۍ رژیم له خوځ سره په تبعیض چلنه او جنسیتي اپارټایډ تورن کړو ترڅنګي هغه څه چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یادوي د پای غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوالو همدا ډول نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو اوسنۍ حکومت دوی د نامناسبې تګلارې له امله په رسمیت ونه پیژني. د طالبان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو تازه په رسنیو کې خبر شوی د دوی مشر مولا حبت الله ته په منصبغه کې هغه ادعا کوي چې په افغانستان کې خوځو ته هر ډول حقوق ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد همدا ډول وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د ننه ټول وګړي خوندي دي. طالبان د اعداداس محل کوي چې د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د کابل په لویدیس کې چې تر ډیره پکې هزاره وګړي میشتي دوه چاودنې وشوي چې مسؤلیت د عایشه ډلې ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د کابل د شتي برچې سیمه کې د جنوري د شپږ منټې په چاودنه کې 15 پورې د هزاره ګانو د مرګ شوبلې خبر ورکړ. د جنوري د 11 منټې چاودنه چې د هم د کابل په لویدیس د شتي برچې سیمه کې وشوه. فرانس پریس خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیا قومندانې دیوان خالد زدران په حواله ویلي چې دوه تنه پکې وژل شوي او 12 ورټپیاندی. په همدې حال کې په ایران کې د افغانستان د نجونو او خزو د عدالت غوښتنې غورځنګ په یو اعتراض کې د افغان خزو ملاتړ کړی او ترڅنګ دوی په ټکو د هزارګانو د نسل وژنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. د لکشمیر موتاریز میرمنې چې په یو سرپټی ځای کې داسې مال چې مخونه په ماسکونو پوښلي راټولې شوی، طالبان په جنسیتي اپارټاید تورنوي او لنړیوالې ټولنې غواړي چې په هزارګانو د هدفي بریتونو د مخنیوي ترڅنګ د خوځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض مخه ونیسي. دا موتاریز خزي د طالبانو حکومت لخوا د خوځو نیول او زندانی کول هم غندي او د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. دوی په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته یې رالیږلې وایي
د جرمونو نړیواله محکمه باید د هزارګانو د نسل وژنې په برخه کې خپل دنده پر ځای کړي. له افغان ښځو ملاتړ وکړي. حجاب یو بهانه ده. هدف د افغان نجونو او ښځو توهین او سپکاوی دی.
د طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خوده. بل خو اتمه ده چې نن په یو شمېر هیوادونو کې د هزارګانو نسل وژنه پای ته ورسوي تر عنوان لاندې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشي. د افغانستان هزارګان ادعا لري چې له تیرو کلونو راهیسې په مشخص ډول په بریدونو کې دوی پنخه شوي دي او درانه مرګ ژوبل وراوښتې ده. د ویلو ده چې په افغانستان کې دوی نامه مشري روزا اوتن بایوا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور وړاندې کولو په غونډه کې هم اندېښنه څرګنده کړې و چې په افغانستان کې اهل تشیع وګړي له ګواښ سره مخ دي.
د سیاسي چارو شننکه اساق اتمرم د ټلیفون لار سره وصل دی. اتمر صاحب خبرونه ته خرغلاس دغه اعتراضي غونډي او د لارونکوونکو ګډونوال په افغانستان کې پر هزارګانو ورستي بریدونو ته د نسل وژنې نوم ورکوي. آیا پرختیا پر هزارګانو دغه بریدونه د نسل وژنې په معنا دي؟
مننه تاسو او ریزنت سلام ونه کیلې ګوره نسل وژنه هغه یو سیستماتیک وژنه ده چې د رژیم د خوانه د نظام د خوانه د دولتونو د خوانه تر سره شي. په افغانستان کې متاسفانه دغه څلوېښت کلن جګړه دا همیشه د دې قربانیان عام وګړي دي. دا هزاره او پښتون نه لري، دا ټول د دې قربانیان دي، مخصوصا په دې شلو کلونو کې په دې تیر جمهوریت کې که مونږ وګورو دومره چې پښتانه وژل شوي دي د افغانستان په شرقي ولایاتو کې بل توکم دومره تر برید لاندې نه دی راغلی، لیکن پښتانه هېڅکله دې ته د نسل وژنې نوم نه دی ورکړی، بلکې نسل وژنه د دولتونو دخوانه ترسره کېږي. کله که د دولت پالیسی دایی چې دوی یو توکم په نښه کړي، هغه ته بیا مونږ نسل وژنه ویلی شو. د اوس دپاره مونږ تاسف کوو د ټولو قومونو د ټولو توکمو چې دوی تر ظلم لاندې دي، تر استبداد لاندې دي، ځورول کېږي، شکنجه کېږي، وژل کېږي. دا یوازې هزاره توکم نه دی، دا ټول دي.
په تیر جمهوری نظام کې هم په ټوله کې پر د هزارګانو په شمول په هزارګانو باندې هم بریدونه وشول، او په وړاندې هم دغه سي ډیر لارونو نوې ترازی غونډې وشولې. فکر کوي چې اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي او یو نسبي امن ټینګ دی، دغه بریدونو ته چې په دې وروستیو کې مسولیت هم تر ډیره د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیسته، یو پکې یو شمیر هزارګان وژل شوي دي، آیا دا بریدونه تاسو تر هغه کچې زیات بولئ چې پخوا به تر سره کېدل؟
ګوري، بریدونه داسې نه دي چې پخوا نه و اوس پیدا شوي دي، یا پخوا و اوس نشته. دغه په دغه څلوېښت کالو کې مونږ خو په افغانستان کې ژوند کړی، دا مونږ حتی په هغه وخت کې چې هغه وخت کې حزب دیموکراتیکو هره ورځ به همدغسې بریدونه کېده، او په ښارونو کې بمونه چاودېدل، په موټرونو کې چاودېدل، همدغسې انتحاري بریدونه کېدل. په دې کې عام وګړي ټول په شمول د پښتون او هزاره او تاجک او ازبک دا ټول وژل کېدل. نو دا په مجموع کې د دې جګړې یو بدبختي دی چې د دې هدف د دې قربانیان عام وګړي دي.
مخکې هم دا ډول بریدونو په وړاندې چې معمولا شیعگان یا هزارگان پکې پنهښه شوي وو، مدني ټولنو په تیر بیا هزارگانو خپل د اعتراض غږ اوچت کړی و په تیر جمهوري نظام کې. اوس څه فکر کوي چې کله دوی دغه موضوع را برسېره کوي له هېواده بهر په ځینو هېوادونو کې، آیا دا به د دغو بریدونو له مخنیوي سره کومه مرسته وکړي، یا به چارواکي متوجه کړي ورته چې د دغو بریدونو مخه ونیسي، یا که هدف د نړیوالو ته د دغې موضوع رسول دي چې نړیوال باید ورته پام زیات کړي؟
متاسفانه په سیمه کې ځینې هېوادونه دي چې مونږ د دې مسؤلونه لیدلی شو چې دا سیاسي سبغلری او دوی کوشش کوي چې داسې وښیي نړیوالو ته چې دا توکم دوی ډېر ظرفیت لري، دوی ډېر امکانات لري، دوی کولی شي چې په نړیوالو ستیجونو کې خپل ظهور څرګند کړي، دوی نړۍ تر فشار لاندې راوسي. دا یو سیاسي لوبه ده. که په ملي سطحه موږ فکر وکړو، د دې یعنې نتیجه د ننه ټولو افغانانو ته دی، نه دا یوازې د هزاره وروڼو توکم ته، بلکې د دې تر شا ځینې سیاسي موخې دي، او په سیمه کې ځینې هېوادونه دي چې دې ته لمن وهي او دا تقویه کوي او دې ته امکانات برابروي.
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
لنه ورز رئیس د تورخم او یشمیر نور ترانزیت لارو د بندي دو سره یشمیر سوداګر وای میلیون افغانۍ زیان وروخته ده. یشمیر سوداګر او ازادي رادیو ستول چې هغه تازه میوي چې دوی له دواړو لورو بار کړی وي خراب شوی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان سرحدي مسؤلینو لورې تیره اونۍ شنبه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره د ډیورنډ پر کرخه ټولې ترانزیټي لارې وتړل شوې. یو شمیر سوداګر وایي له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې د دوی زرګونه موټرې دواړو غاړو ته بار ولاړې دي، میلیونونه افغانۍ زیان وراوښتی دی. افغان سوداګر شاکر افغان چې د غلام خان لارې له پاکستان تازه میوه راوړي ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان چیرته افغاني مالونه چې پیاز پاکستان چیرته روان دي هم دا ډیر خراب شول. خراب د حالت کې دي هم تر زنه ګاډو پټي د غلام خان ته پرون راښو
دغراز تورخم دروازه کې افغان سوداګر عبدالباسط سمیمی وایي د لس موټر چې له پاکستان مالټې او له افغانستان پکې پیاز بار کړی دي بندې ولاړې دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
مونږه تقریبا په داتو ورځو کې د 4-5 میلیون افغانۍ نړۍ ته راوخته دي. مالټې مو د تورخم په لارو ټول ښاښوي دي او دا لارو چې زر تر زره دا لاره د خلاص شي.
دا چې د طالبانو حکومت د تورخم او غلام خان په ګډون پاکستان سره پر ډیورن کرخه د نورو ترانزیټي لارو د پرانستل کېدو په اړه څه کړي دي ومو غوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په دې اړه خبرو اترو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل اوس مهال پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې تړل شوي او د پرانستل کېدو کوم څرک هم نه تر سترګو کیږي.
نو موږ اوس یو بندر نه لرو چې د پاکستان سره تګ را تګ لري او روزانه $2,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي. د بل طرف نه دا دقیقه د خبرو کې پیشرفت نه دی راغلی او تر اوسه پورې کوم رڼایي نشته.
خاغلی علي کوزي دا ونویل چې تیرو نه ورځو کې د دواړو لوریو سوداګرو ته څومره زیان اوښته دی. د تورخم دروازه چې تیره اونۍ د شنبه په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو او د ناروغانو د تګ راتګ په مخه وتړل شو، پاکستان لوري دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره دوی ته د پاسپورت او ویزې لرل حتمی کړل. په داسې حال کې چې مخکې به چلوونکو پرته له پاسپورت او ناروغانو ته د ټوکن په نوم د یوې پارچې په لرلو سره تګ راتګ کاوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مسؤلین وایي د تورخم دروازې لا تړل کېدو سره ټولې هغه لارې چې پاکستان سره پری ترانزیت کیږي د ورته ستونزې له امله تړل شوې دي. خو یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل غلام خان بندر کې پاکستان لوري ته هغه بار موټرې چې د افغانستان وی اجازه ورکول شوې چې راتیری شي او دغه شان افغانستان لوري ته چې د پاکستان بار وړونکو موټرې بندې وي هغوی ته هم پاکستان ته د اوختو اجازه ورکول شوې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین بیا مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې د تورخم دروازه د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی تاجر ته هم دی، زمیندار ته هم دی، دولت ته هم دی، موټروان ته هم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د حماس دریز ډلې له بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې د امنیتي چارو مسؤلیت د اسرائیل په غاړه وي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. تفصیل په دې رپورټ کې
د بنیامین نتنیاهو د واک په موده کې د یو فلسطینی هیواد د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وینا څو ساعته وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د حماس تر بشپړ محو کېدو وروسته به اسرائیل لا هم د غزې ترنګ بشپړ کنټرول په لاس کې ولري او دا کار د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه دی. جو بایدن د جمعې په ماښام له بنیامین نتنیاهو سره له تلیفوني خبرو وروسته ویلي و چې د اسرائیل صدر اعظم د دوو دولتونو د ټولو حل لارو مخالف نه دی او د دغو حل لارو یوه نه یوه بڼه عملي کیږي. خو د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې نتنیاهو له بایدن سره په خبرو کې خپل دریزونه چې له کلونو راهیسې یو شان دي تکرار کړل او همغه سې چې د پنځشنبه د ورځې په خبري غونډه کې ویلیو د حماس تر پوره لمزوړلو وروسته د غزې بشپړ امنیتي کنټرول د اسرائیل په لاس کې پاتې کیږي. څو ډار تر لاسه شي چې غزه نور د اسرائیل لپاره ګواښ نه ده او دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه ده. بنیامین نتنیاهو پرون ماښام په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل د اردن سیند لویدیځ غاړې پر ټوله سیمه د اسرائیل د بشپړ امنیتي کنټرول په اړه جوړ جاړې نه مني او دا د فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف نه ده. له بلې خوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د بنیامین نتنیاهو ویندوی ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم له ښاغلي بایدن سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسرائیل امنیتي اړتیاوې د فلسطینی هیواد د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیل غورځنګ د غړیو هیوادونو په خونډه کې چې په یوګانډا کې دایره شوی و وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلا بیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وای دي چې کله له عمله مالداري ته سخت زیان اوخته. یو شمیر مالداران او ازادي رډو ته ویل چې د څل زیون او وخو د نشټوالي لکبل خپل څاروي په څو چنده ارزانه به پلورل دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالداري خونی مسولین هم وایي چې سکل وچکالي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه د هیواد په شمال کې مالداران تر ټولو زیات زیانمن کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالداري سکتور ته هم سخت زیان رسولای او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي لمنځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي لامل اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه لاسه مرکړل ته مرګ مکه او څلو خوشحالي له خاطر په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کیږي پوسې د مالداري کاروبار کوي خو سګنی غونډه مالداري د تاواندار مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدل. ډیر ضربم قوی خوړل د خوشحالي له خاطر مرزونه زیات شوی دي او مال ته واخنه سورسول مجبورین هم خرڅ کړ په تاوان هم خرڅ کړی دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمیر څاروي ناروغ شوی او امړ شوی هم دی. دی وایي لڅلورو کلونو راهیسې مالداری کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه ورسېدلای لکه سکال یې چې غالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
خل لاغرم شوت مجبور شوم نس په
شپه زموږ غواګانې ډېرې کمزوري او چې شوي وي ځینې امړ شوی او ځینې لدی عمل چې واخه وربشي او غنم نو او یا دوی ته د ورکولو کوم لار نه و هغه چې ژوندې پاتې وي پنیمه بایمو خرڅ کړي
مالایک تاسو تم لاغر شوده بود
دی وای اتیا سروي درلوده چې نسلګيري به ورنه کوله بچي او لبنيات به خرڅول او خپل کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ ګټله د مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبان حکومت او مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالي بسیار زیات به خصوص مناطق سمت شمال مو شمال
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي خپل څاروي په کمه بیه پلورلي ترڅو ځای نشي موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی
نهادهای مرتبط شریک ساختیم کې درو زمينه چیګونه مدیریت آب باران او برف هسته کې مو چیګونه اوره مدیریت کړم
هڅه مو وکړه د مالدارانو د شکایتونو او د دوی د ستونزو د هواري په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پایل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی تیره میاشت په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ سیلابونه سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي له هر لاسو افغانانو وی نشي کولای خپلې ورځنۍ لومړنۍ التیاوي امپورا کری پر اړه به راپور زموږ په نننۍ خبرونه کې واوري خو اوس په نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو کې د بیارغونې پروژو ته مخه کړو دغه ولسوالۍ اوسیدونکو خوښ دي چې په سیمو کې د بیارغونې یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي په دغه پروژو کې په زرګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای د ملګرو ملتونو د پروژي خدماتو د تنظیم ادارې یا یونفس په مالی همکاري چې ټول څه د پاسه 120 میلیون افغاني کېږي په نورګرام او دوا بولسوالیو کې د 114 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد په دواړو بولسوالیو کې د ترسره شوو پروژو د نویت پاړو ویل
نورګرام ولسوالۍ کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام لاري 55 پروژې ګټه اخستن ته وسپارل شي د پروژو باندې 9.5 میلیونه افغانۍ لګخ راغلي په دې پروژو کې 45 سرکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې 14 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې شامل دي په توګه ولسوالۍ کې د 55 پروژې ګټه اخستن ته وسپارل شي په دې پروژو باندې ټولټال 2.2 میلیونه 2,15,500 افغانۍ لګخ راغلي په دې پروژو کې 30 د سرکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې او 15 کانالونو د جوړولو او یا ترمیم پروژې شامل دي
هغه وای په دغه پروژو کې لاله سوزر زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شوه او په دواړو ولسوالیو کې په سلګونو هغه کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړي چې کوم د کار او مزدوري کولو کسان نه لري په کوم کلیو کې چې دغه پروژې پلي شوې دي خلک خوخدي خو د زیاتو کارونو او پروژو پیل کولو غوښتون کړي د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی
یو څلور شپارس د سی وړي پروژې چې هغه د سرکونو د ترمیم او د اوبو د بندونو د ویرو د جوړولو پروژې وي سرته ورسېدلې د سر ولسونو ډیر زیات خوشاله دي په دې سره خو یو بزرګونو خلکو ته د کار زمينه مساعد شو او بلې خوا ته سرکونو چې د نورستان سرکونه متاسفانه تر اوسه ټول خام دي هغه څه ترمیم شو
خو د یاد ولایت مسولین به وای په نږدې راتلونکو کې به د نورستان په بیلابیلو درو او کلیو کې د مرستندوی ادارو په مالی همکاري نور زیات پروژې پیل او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیا وي چمتو کړي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ